سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې یو بجه سو نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د مارچ 15 منټه ده د مشال لیډو په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ هر کله کوم هله د روغ جوړ او خوشاله وست په لاهور کې 14 او په ملکند کې د پښتون تحفظ مومنت پر مشرانو په بلوچستان کې د اف آی آر در جوړ پر ضد د وکیلانو هړتال او د رنګا په اخیری نیمای کې درته انار د افغان د تاندی هلی پروگرام د روچ پکې د افغانستان د سینټ غړی انار کلی ملمنه ده خو په پایل کې به شاین بنری د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشهورم به د وخت مهم خبرونه د لاهور خار سره نږدې ریوند سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د 15 پولیسانو په ګډون 9 کسان وژل شوی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د امریکا له دفاع وزیر سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پاکستان سره د حکومتونو په کچه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. او په امریکا کې په لزګونه زره از د کونکو د احتجاج په توګه له سکولونو راوتلي او د کانګرس د غړو نه د اسلحو پر ضد سخت قانون سازي غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل د لاهور خار سره نږدې ریوند سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې د 15 پولیسانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او نور ټپي شوي دي. د لاهور د پولیسو او چارواکي ډي آی جی ډاکټر حیدر اشرف بیګا خبریالانو ته وویل د یو ځانمرګي برید او ښکاري داسې چې هدف یې د پولیسو کیمپو نوموړي زیاته کړه.
د پیخی لزای او اینی شاهدینو د بیانونو ریکارډ کولو وروسته داسې ښکاري چې خودکش حمله کوونکي پولیس والا په نخه کړی دي. له دې ځای د ځانمرګي بریدګر اندامونه هم موندل شوی دي.
په عین حال کې د پنجاب د پولیسو مشر عارف نواز خان په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو غږ کړی او د پولیسو ضلعي مشرانو ته په خپلو سیمو کې د امنیت قوي کولو ویلي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمواري منلې ده. دا په روان کال کې په لاهور کې د خپل نویت لومبه پیښه وه. تیر کال په دغه ښار کې په ترهګرو بریدونو کې 60 کسانو ژوند بایللی وو. د ملکند د وکیلانو اتحادیې په بلوچستان کې د پښتون اجغورن تحریک پر مشرانو د حکومتي مقدمو پر ضد احتجاج اعلان کړی دی. د ملکند ډیویژن د های کورټ بار اسوسیشن مشر شمشیر علی خان ایډوکیټ په دغه اړه بیګا مشال لیډو ته وویل وکیلان بنند احتجاج په توګه عدالتونو ته نه حاضرېږي. نوموړي زیاته کړه دوی په احتجاج کې د بلوچستان د وکیلانو همغږي دي. په عین حال کې د بشري قانون د سر نړیوال ادارې د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې د پښتون اجغورن غورزنګ د مشرانو پر ضد مقدمې بیرته واخلي. د یادونه وړ ده چې د مارچ په 14 نیټه د بلوچستان حکومت د پښتون اجغورن غورزنګ د مشرانو پر ضد مقدمې درج کړې وې. پرون په بلوچستان کې وکیلانو د غورزنګ د مشرانو پر ضد حکومتي اقداماتو غندنه وکړه او د احتجاج په توګه د عدالتونو نه بایکاټ وکړو. پاکستان پیپلز ګوند شیر رحمان په سینټ کې د مخالف ګوندونو د مشرۍ لپاره نومولې ده. د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری پرون په خپل ټویټر پاڼه هیله څرګنده کړې چې سینیټر شیر رحمان به په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو لومبه خزینه مشره غوره شي. د پیپلز ګوند یو پلاوی چې سینیټر شیر رحمان د سینټ نوی منتخب شوی مرستیال چیرمن سلیم مانوی والا او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر خورشید چاپک کې شامل وو. پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو نه د منتخب شو سینیټران سره کتلی او د هغوی نه د شیر رحمان د انتخاب لپاره مرسته غوښته ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم میټیس سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پاکستان سره د حکومتونو په کچا پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ستنېدو هم د امریکا له دفاع وزیر سره غږېدلې دي. ارګ وایي جیم میټیس د ولسمشر غنی لخوا طالبانو سره د سولې د وروستي پلان ملاتړ په ډاګه کړ. میټیس خبریالانو ته ویلي دوی غواړي د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت وشي. په امریکا کې په لسګونو زر زده کوونکي د احتجاج په توګه لسکولونو راوتلي او د کانګرس د غړو نه د اسلحو پر ضد د سختې قانون سازۍ غوښتنه کړې ده. پرون سهار زده کوونکو خپل کلاسونه پرېښودل، د اسلحو د قامي اتحادیې پر ضد شعارونه ورکړل او د اسلحو پر ضد د کمزورو قوانینو پر ضد احتجاج وکړو. زده کوونکي خواوشا تر 15 منټو له خپلو کلاسونو بهر پاتې شول او هر یو منټ یې د هغه 14 طالب علمانو او دریو لویانو په نوم کړ چې د فروری په 14 نیټه د فلوریډا په یو های سکول کې په ډزو کې وژل شوی وو. د اسلحو قامي اتحادیې ان آر ای د زده کوونکو د غوښتنو پر رد عمل کې په خپل ټویټر پاڼه د یو تور ټوپک تصویر خپور کړو چې د امریکا بیرغ ورباندې جوړ دی. تصویر ته لاندې لیکل شوی مننه، زه به خپلې وسلې په خپله قابو کوم. ایران د روسیې د انرژۍ د یو فارم سره د 2200 میلیونه ډالره لوزنامه لاسلیک کړې ده. د روسیې حکومتي فرم او د ایران شخصي کمپنۍ دانا انرژي به د عراق پولې ته نږدې د ایران په اعلام صوبه کې د ورځې په سر د تیلو پیداوار د 6.5 بیرل نه 2200 بیرلو ته د پورته کولو لپاره په شریکه کار کوي. د روسیې د انرژي فرم به د دې پروژې لپاره 80% مالي مرستې ورکوي. د ایران د تیلو د قامي کمپنۍ مشر علي کاردار ویلي دا د ایران د روسیې د کوم فرم سره وړومبی داسې لوزنامه ده. او امنیسټ انټرنیشنل پر روسیه تور پورې کړی چې روانو ونه کېدونکو صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي فعالانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او د هغوی په غیر قانوني نیولو سره په منظمه توګه د هغوی حقونه د خپو لاندې کړي دي. د مارچ په 13 نیټه په کېدونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې 8 کاندیدان برخه اخلي، خو ښکاري داسې چې د روسیې موجوده ولسمشر ولادیمیر پوټین به د روانو 6 کلونو لپاره بیا ولسمشر منتخب شي. پوټین د کال 1999 راهیسې د روسیې د وزیر اعظم او ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شوی دی. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بنیری واوریدل. د لاهور په رایوند کې په ومی 14 کې وژل شوی نه واړه کسان خاور ته سپارل شوی دی. په بلوچستان کې د پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشرانو د پرچې درجولو پر ضد نن په ملاکند کې وکیلانو هړتال کړی دی.
پر امن غوښتنو باندې چې د دین جرم نه جوړیږي، هغه باندې مقامی تور باندې په تڼو کې اف آی آر شوی دی او دا غوښتنې د ملاتړ لپاره زمونږ د هړتال دی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سېنات په انتخاباتو کې د ووټ د خرڅولو پلټنې پیل کړې. خو د جمعیت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم هرکلای کوي خوای
چاته به سازمان ملاوي چې د دې مبارکه حتمی خبره کول لګران کار دي، ځکه چې قانون به ثبوت غواړي او ثبوت شاید چې څوک ورنه کړی شي.
او په تاند هلي اونیز پروګرام کې به مو د افغانستان د سېنات غړي انارکلی ملبنوي چې د شوزو د وضعیت په اړه وایي.
په افغانستان ډیر خزه د کورنۍ سرپرستی باید خپل سودا په خپل واخلي، د جګړې د اکبل خپل سرپرست له لاس اور کړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان لاهور شهر په رایوند کې په بمی 14 کې د وژل شو کسانو جنازه سوي او خاور ته سپارل شوی دی. په جنازه کې د پنجاب وزیر اعلی او نور لوړ پوړو چارواکو ګډون کړی. په پرونی 14 کې د 15 پولیسو په ګډون 9 کسان وژل شوی ول. دا 14 په رایوند کې تبلیغي اجتماعات لیزي د پولیسو په پوسټ شوی. د 14 زمري تریکي طالبان پاکستان منلې. دا نور تفصيل د ګل ایاس په ریپورت کې.
د لاهور خار د پولیسو ډي اي جي اپریشنز ډاکټر حیدر اشرف بیگانه وخت خبرایلن ته ویل چې 14 په رایوند کې د پولیسو په پوسټ شوی چې پکې د پولیسو والو په ګډون عام خلکو ته مرګ جوړ لاوخته ده. ډاکټر حیدر اشرف د پیخي پاړو ویل
او یہی لګتا ہے کہ سیوسائیڈ بومر نے پولیس کو ہٹ کیا ہے.
د پیخي لزای او اینی شاهدینو د بیانونو ریکارډ کول او رستو داسې ښکاری چې خودکش حمله کوونکې پولیسو والا په نخ کړی دی. لدې زای د ځانمرګ بریدګر اندامونه هم مندل شوی دی. د لمړنۍ تحقیقاتو پر وړاندې داسې ښکاری چې د ځانمرګ د لاهور خار ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر حیدر اشرف ویل چې په برید کې د پولیسو دوا سب انسپکټران او درې کانسټیبلان وژل شوي. په جوبل شو کې یو لس پولیسو والا هم شامل دي. د زیاته کړه چې د پولیسو قرباني لوجي ځانمرګي بریدګر تبلیغي اجتماع ته ونه رسید. کچري بریدګر لوی اجتماع ته رسیدلی وي نو ډیر زیات نقصان به رامنځته شوی وي. په لاهور خار کې د 14 وروستو کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف د 14 غندنه کړي او د پولیسو مشر ته د پیښې راپور ورکولو امر ورکړي.
د ګلاز ریپورت او ردی پښتنه راپورته کوي چې آیا دغه چاودنه یو جدي د پنجاب امنیت ته پکتو سره یو جدي عمل دی. د مشال ریډیو خبريال اسرار الله مومند د سیاسي چارو پوه ډاکټر توصیف احمد سره خبري کړي او د هغه د دې پښتنې په جواب
تبلیغی اجتماع کې دلنو د هغه د حفاظت لپاره پر جوړ چک پوسټ دا شوی تبلیغ یو مذهبي عمل دی. نو د وسلوال لخوا تبلیغ جماعت په نخه کول یو نوی او د غیر معمولی نویت خبره ده. نو توصیف احمد صاحب استاد سے پر فکر ددی زنمرگی بری ترشا سے وجوہات کے دیشی
گزشتہ دنوں ڈان اخبار نے ایک بڑی تفصیلی رپورٹ شائع کی تھی
لکه ډان رسپانه کې په دې ورستیو کې یو راپور خپور شوی وو چې پکې ویل شوی چې په تبلیغي جماعت کې هم په غټه کچا تقسیم راغلی. دغه هم یو خبره ده او دوی مداده چې پنجاب حکومت د ترګری مخنیوي لپاره کوم ګامونه پورته کړی وو نو هغه کمزوري شوی دی او وسلوالې ډلې بیا منظم کیږي. همدارز انتخابات هم را نږدې دي نو کېدې شي چې انتخابي جلسې هم له دې متاثر شي. نو له هر اړخه دا ډېره خطرناک خبره ده.
انتخابات کا زمانہ آ رہا ہے تو انتخابی ریلیو کو بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہر لحاظ سے یہ خطرناک بات.
نو توصیف سے بہت استاد سے بخیر حکومت لرا سے کول پکار دی
دیکھیے یہ دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے پورے
بھائی چیر ترا گری د مخنیوی کامی تا گلاری یا نیشنل الیکشن پلان پر گڈون د ٹول امنیتی پلانونو بیا لسر کتن وشی گورا وسلوال بیا منظم کیگی او زویم چی پ تبلیغ جماعت مسجدونو گودوارو یا نورو مذهبی زینو باندې د حملو پھیلی دل یہ ډیره خطرناک خبر ادا
تبلیغی جماعت پہ حملہ ہونا ہی بڑی خطرناک بات.
د لاهور پر رایوند کی د سوي چودني چړنه کوله ډاکټر توصيف احمد او خبري کولې د مشالې ډوله خبريال اسرار لم منصر.
د مشال ریډيو
د زیارت تورزي
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړي
په اتمه نټه د پاسه سلورو بجو.
او سمیو بل ریپورت ترازو په بلوچستان کې د پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ پر مشرانو د پرچو درجولو پرسد پرون په بلوچستان کې وکیلانو هړتال کړی او نن په ملکند کې وکیلانو په عدالتونو کې له حاضرېدو انکار کړی. دا جلسه د مارچ په 11مه په کلاسی پولا او خانوزی بیا وروسته په کوټه کې د سویوي چې پولیس ویلي چې په دې کې داسې خبرې کړې پښتون ژغورنې غورزنګ او نور مشرانو چې هغه خلک د تشدد خواته راپارولو. دا چې نن په ملکند کې د هړتال په اړه تفصیل څه دی له خپل همکار اورو.
د ملکند ډیویژن های کورټ بار اسوسییشن صدر او پخوانی جج شمشیر علی خان وکیل مشال ریډو ته ویلي چې د بلوچستان بار اسوسییشن په ارزي دوی د هغه ټولو مقدمو درج کولو په ضد د عدالتونو څخه د بایکاټ اعلان کوي کوم چې د پښتون تحریک په جلسه کې ګډون کوونکو باندې شوې دي. دوی وایي چې د بلوچستان وکیلانو هم د سواد خلقو سره د مرستې په توګه تیر وختونو کې هړتال اعلان کړی وو.
هغه باندې هغه اکسیډنٹ راغله کوم چې په مونږ هغه مونږ ریکوست کړو او هغه په ریکوست باندې مونږ
د ملکن های کورٹ بار اسوسییشن او سواد قومی جرګې غړی سید کریم شرمانی وکیل وای چې دوی د دغه هړتال مرستې کوي او د غیر قانوني مقدمو غندنه کوي.
خو پر امن غوښتنو باندې چې د دین جرم نه جوړیږي هغه باندې مقامی تور باندې په تڼو کې اف آی آر شوی دی. نو هغه کې عام خلک پولیس باندې هم شوی دی په وکیلانو صاحبانو په کې هم شوی دی. نو دا غو سره د یو والی لپاره او دا غي د ملاتړ لپاره زمنګ دا هړتال دی زمنګ واشي راغی سره انصاف وشو دا مقدمه تی واپس واغسته شي.
د سواد بار اسوسییشن په خوانه صدر اظهر خان وکیل وای چې ملکن ډیویژن کې پلسونو عدالتونه دي او د هړتال سره به د ټولو عدالتونو کې رواني مقدمه د ځنګ کار شي.
دی وو زی لو کې سمه عدالتونه دي بیا د ډیسټریټ هډ کوارټر پر سره باندې دي بیا پر سب ډیویژن سره باندې دي ډېر لوی کې داد دی په هغه کې دنیا شه کې سونه دي. نو ظاهر دا غي باندې باسر پیواسي خو چون کې دا د ټول کمیونټي یو आवाज دی په هغه سلسله کې چې کوم ایف آی آر ته کې شوې دي او موږ کنډم کوو دغه واقعیا چې په کوم کې د ایف آی آر شوې دي. او ظاهر ده کو تکلیف رسی خلکو ته، خو ظاهر ده دا د یو ټیک کاس د پاره ده، نو په کار ده چې ولس او قوم لا برداشت کړي.
د سیمې وکیلان دا هم وایي چې دا هړتال په دې توګه هم ده چې په دې وطن کې د قانون او آئین تر سوري لاندې دولت لاره اختیار کړي او بې ځای دې په بې قصور خلکو مقدمه نه درج کوي.
او هلته بیا د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پښتنو پر ضد د زور زیاتی او تعصب مخنیوی وکړي او د هغوی د غوښتنو ته غوږ کېږدي. په عین حال کې د بلوچستان حکومت د پښتون تعصب د غړو پر ضد مقدمې درج کړې وې چې په اړه تاسو تفصیل واورېدئ. خو د دې هر څه تفصیل له شاهین پونیری اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دي او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو، پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد لدې قبل مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت دغه اقدام په اړه د قانوني چارو په شهاب خټک وایي
پښتون تحفظ موومنټ چې کوم جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبره نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو کوته چې په اسلام آباد کې دین مخکې درنه کړی وا او دغه پرنتیو په هغه کې یو بلب چې په نړۍ مات شوی یو بوټه چا نه شو کولای. نو ډیره د شرم خبره ده دغه اسلام آباد کې نورم پرنتونه شوی دي او په هغه کې خلک مړ دي، په هغه کې تشدد شوی ده، په هغه کې پولیس والا مړ دي. دا هغه ته پوسې څوک نه کوي او دا هغه خلاف هیڅوک FIR نه درج کوي.
بلخوا د بلوچستان د جوب ضلع د پولیسو مشر سردار ماوران خان لغاری مشال لیډو ته ویلي چې د پښتون اجغورنې غورزنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوي شوې وې.
نوموړي وایي دوی په ویناوو کې ځینې داسې خبرې وکړې چې د ریاست او ادارو په ضد وي. ادارو ته د اور ورچولو خبرې وسوې. ځینو نور کسانو چې د دوی قربانول هغوی دا هر څه په بشپړ توګه تایید کړل، نو هغوی هم په دې اقدام کې شامل شول.
خو د پښتون اجغورنې تحریک یو مشر محسن داوړ وایي د خپل حقونو لپاره اواز اوچتول غیر قانوني کار نه دی. نوموړي زیاته کړې چې چېرې حکومت د دوی غوښتنې نه پوره کوي نو بیا به دا احتجاجي مظاهرې نور هم زور واخلي.
دغه خلک وجلم او بیا به خلکو ته یره د لاسه د خپل ظلم یا د خپل وجد فریاد هم کوي. نو دا یره بوتان اوس مات شوی دي. خلک به اوس راضي د خپل ظلم او د زیاتې چې کوم کېږي په خبره باندې دغه فریاد به ټول دنیا مخه تګدي. مونږ به د دې انساني حق واړو، د عزت د ژوند تېرولو حق واړو. نو دا به دې راکوي، دا به دې خامخا له راکوي. که نه راکوي نو زما په خیال خو دا فشار به ورځ په ورځ زیاتېږي. که پر ځای راکړي نو ښه ده، کنی مونږ په زور کوو او زور به د احتجاج په شکل کې کوو.
هیومن رائټس واچ له حکومت د منظور پښتین او دغه د نور ملګرو پر ضد د مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې حکومت له پکار دی چې د پښتنو پر ضد امتیازي قوانینو او رویو ته د پای ټکی کېږدي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14,500 14,300 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو رپورت اوریدئ. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایند الطاف احمد بیگا مشال ډو ټول چې په سینټ انتخاباتو کې درغلي نوټیس اخیستې او ټول سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې ثبوتونه ورسره شریک کړي. نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د مارچ پر دریمه د سینټ په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو په لړ کې تحریک انصاف ګوند له الیکشن کمیشن غوښتي چې پلټنې وکړي. همداراز متحده قومي موومنټ پاکستان او مسلم لیگ نون هم د پلټنو ویلي ول. په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وایاند الطاف احمد مشال راډیو ته ویل چې د سینټ په انتخاباتو کې په میډیا کې په بیا بیا د رپورټونو نه وروسته یې نوټس اخیستې دی. الطاف احمد وویل
خلک ټول راوغتا چې چا چا پټي باندې پبلک سټېټمنټ ورکړل دی،
چیرما چې په سنټ الیکشن کې پیسې چې دي اسټرډینګ شو ادا شو یا شو دي الیکشن کمیشن په دې حق له باندې غوښتي او دای د دې لپاره غوښتي دي چې تاسو چې وایي چې پیسې چې دي یا اسټرډینګ شو ده نو تاسو دراشه د خپل بیان د خپل داوا ولیډیټ کړئ سبسټانشل میټر مونږ لرا کړئ مونږ له ثبوت راوړای مونږ له پروف راوړای مونږ له ایویډنس راوړای چې مونږ د خلکو خلاف کاروي وکړو
د سنټ په وسنیو انتخاباتو کې زیاتره سیاسي ګوندونو د پراخو درغلیو شکایتونه کول د عوامي نشل پارټي په خوانی سنټر زاهد خان مشال راډیو ته وایي چې دا ځل درو لویو سیاسي ګوندونو په خلاص مټ درغلی کړي خدا د انتخاباتي کمیشن لپاره ثابتول مشکله ده بلخوا د جماعت اسلامي په خوانی سنټر پروفیسر ابراهیم ویلي چې د الیکشن کمیشن لپاره به بغیر له ثبوته دا کار ګران شي
کار خو ډېر ښه کار دی او که دا کار وشو دا لار بند شو د پیسو د پاکستان سیاست به ډېر پاک او سپېڅلې شي خو چاته به سزا ملاو شي د دې په باره کې حتمي خبره کول ګران کار دی ځکه چې قانون به ثبوت غواړي او ثبوت شاید چې څوک ورنه کړی شي د غلو لارې نیول ګران کار دی او دا کار کول د غلا کار دی ځکه په دې خبره باندې زه لږ شکمن یم چې چاته به سزا هم ملاو شي او کنه
پروفیسر ابراهیم زیاته کړه چې ټولو سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې د سېنات په انتخاباتو کې د پیسو کارولو مخنیوي وکړي که د ځینو سیاسي ګوندونو لخوا د سېنات په انتخاباتو کې د پیسو کارولو داوی سم ثابت شوي نو الیکشن کمیشن به په دې لړ کې څه کار روي کوي د کمیشن ویان دلطاف احمد وای
نو دا خو ګوره د الیکشن کمیشن ویزډم دی کنه مطلب دا خو الیکشن شي دی د دې د فیر او ترانسپیرنت کې دغه چې دا د الیکشن کمیشن دی او کني دا په کرپ پریکټیسز کې راځي خو الیکشن کمیشن ویزډم دی هغه چې کینی کې فرص کې ثبوتونه ملاو شو نو بس چې څنګه هغه دا هغه ویزډم کني هغه شانتي فیصله
تر دې مخکې په اسلام آباد او پېښور کې خبريالانو او کارپوهانو ویلي ول چې دا ځل په سېنات انتخاباتو کې لنور وختونو زیاتې درغلې شوې دي او د پیسو ډېر زیات استعمال شوې دي د تحریک انصاف مشر عمران خان دا وکړي چې د یو ووټ لپاره تر 4 کروڑ روپۍ پورې ورکړل شوې دي
پامیر ساحل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری په ټویټر باندې په سینټ کې شریر رحمان د اپوزیشن ګوندونو مشر په توګه نامزد کړي د چارشمې پر ورځ بلاول بھٹو چې دا به لومړی وار وي چې په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشري یو ښځه وکړي د پیپلز پارټي مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو سره په خبرو کې په دې خبره تصدیق کړي او ویلي دي چې ټولو طبقو ته به نمائندګي ورکول غواړي ملیحه میرزاده رپورټ لري
د پاکستان په سینټ کې د مارچ په 12مه د چیرمن او مرستیال مشر انتخاب وروسته د اپوزیشن ګوندونو مشر ټاکل کیږي په دې لړ کې اپوزیشن ګوندونو له یو بل سره رابطې شروع کړې دي د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری شری رحمان د اپوزیشن ګوندونو د مشر په توګه نامزد کړی دی د پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ګوند ټولو ته نمائندګي ورکول غواړي
زمنګ د پاکستان پیپلز پارټي کوشش دا دی چې زمنګ څو څومره اختیارات دي څومره طاقت دي چې په دې کې د اړې تپې ساسي مهرمي ختمو کو اړې تپې ته پکې موږ نمائندګي ورکو بلوچستان تم پکې نمائندګي ورکو اقلیتونو تم پکې نمائندګي ورکو دغه شان په زنانو کې یو نو احساس مهرمي دا چې زمنګ د تپې د اقتدار علا کې دا شي خاص نمائندګي نشته دي نو موږ کوشش دا کوو چې کمې زنانې دي زمنګ سره او هغه د دې قابلیت لري د کوم حدود کوم چوکو نو چې موږ هغه مخ کې کو
دا خونزاده چټان په خبره شری رحمان به په موثره توګه د خزو आवाज پورته کړي دا په داسې حال کې ده چې پیپلز ګوند او تحریک انصاف د سېنات چیرمن او مرستیال مشر لپاره اتحاد کړي او د دوی مشترکه امیدوارانو د واکمن مسلم لیگ نون او اتحادیانو امیدوار ته شکست ورکړي په اسلام آباد کې د عوامي نشل پارټي په خوانی سېنټر زاهد خان وایي چې دا وخت په سېنټ کې پیپلز ګوند لوی اپوزیشن ګوند دی او د اپوزیشن پارټیانو د مشري حق لري د زیاته کړه
خدا په کاغذ کې د نورو پارټیانو سره مشوره کړی وي چې کوم سره په اپوزیشن کې دي او کوم مشوره ونه کی نو راته خوشي خدا سي بشي چې دا سېنټ چې اپوزیشن تقسیم شي دوی خپل سره راولي نو نور به خپل ځان ته دغه کې ځان ته وکی هغه غوسه په دې نشته هر ګروپ ځان خپل اپوزیشن جوړول شي دا هغه وجه ده چې خبره به دای چې اپوزیشن تقسیم نشي او اپوزیشن سره دی خبره وکي او دا چې خپل نمائنده کول د مخ نورو پارټیانو سره مشوره وکي هغه زیاته بهتري.
په سنټ کې د اپوزيشن ګوندونو مشر لپاره سیاسي پارټيانه په یو دریز نه دي. تحریک انصاف د پیپلز ګوند نامزدګي رد کړې ده او وایي چې خپل امیدوار به د اپوزيشن لیډر لپاره راولي. په اسلام آباد کې خبريال نوید صدیقي وایي کچره شری رحمان د اپوزيشن ګوندونو مشر په توګه منتخب شو نو دا به ډیره غوره خبره وي.
شری رحمان اپوزيشن لیډر راغله په سنټ کې. د پاکستان په تاریخ کې په پیل ځل کې یو خزه چې دا یو زنانه چې دا هغه د اپوزيشن لیډر جوړ شو او شری رحمان ډیر تعلیم یافته خزه ده. ډیر په تعلیم یافته سیاستدان هم دا ډیر ښه ډیولپمنټ کیږي په پاکستان په پالیټکس کې او اسپیشلی کوم خصوصي طور باندې دا سینټ کم انتخاب کیږي.
د پاکستان په سینټ کې تیر ځل هم د پیپلز ګوند مخکخ اعتزاز حسن د اپوزيشن ګوندونو مشر وو. د پیپلز پارټي نامزد مشر شری رحمان په امریکا کې د پاکستان سفیر په توګه هم کار کړی دی.
ورور ولی د مشال ریډیو اونیزه خبرونه ورور ولی کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لسنی می بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر یوونی می بجا، او د هر جمعه په ورځ ماسپخین درینی می بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان سکولونو زده کوونکي وایي په سیمه کې له عملیاتو وروسته تعلیمي عمل ډېر ښه شوی او له زده کړو سره د دوی مینه زیاته شوې ده. داراز پولیټیکل تنظیم وایي چې دوی په سکولونو کې د استادانو حاضرۍ کې نیکول لپاره ګامونه پورته کړي او هغه سکولونه چې وړاندې به د حجرو په توګه استعمالېدل اوس په کې د زده کړو سلسله روانه ده. خو د شمالي وزیرستان ځوانان غوښتنه کوي چې میرانشاه کالج د هم ورته د زده کړو لپاره خلاص کړل شي. په دې اړه نور تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د سکولونو زده کوونکي وایي له عملیاتو پس د دوی پس زده کړو کې ښکاره بدلون راغلی او زیاتره سکولونه هم فعال شوي چې مخکې به د حجرو او بیټکونو په توګه استعمالېدل. دوی زیاتوي چې اوس پولیټیکل انتظامی پوز او د تعلیم څانګې هم د سکولونو فعالیت ته زیاته توجه ورکړې ده. په دې اړه مشال ریډیو په وزیرستان کې د سکولونو له زده کوونکو سره خبرې کړي او د زده کړو د پخوانی او اوسني حال په حق لیتر پوښتلې دي.
یہ مونوم شرمان اللہ دا یو دے 8 کلاس سٹوڈنٹ کیا دا مخت بس چے تیرے تیارے میش نہ پیڑن چے دا سکولین ا دیر خراب غ حالات وی دا غنا بات چے کنا میر متاثرین شرمی دا کیز علاقے ول دل چے دا ڈیر پغات تالی تر کی راون دی دا سٹوڈنٹون یو تی سکولین تا تر کی ور کڑی دو بس میر دا خواہش جوړ ش چے میش سکولین او یی میش تر کی و کی میش س جوړ کی زونه نا میش دا غشتنا زنی کی چے دغه میش تا تعلیم شنه را تر کی تر کڑی چے نه را غیر تا بڑو کو چے میش هر س شے زرتا او چاوی چې روشنایی مو پزړه شه جوړه شي میږي.
مونږ خپل محمد دین دای په وم کلاس کې سبق کایا نو سکول خواندر کوه د سپیرا تعلیم په وخت ونه ډور غاوه بدامنی و او یش کله میږي کیس د باندې غته لري متاثر شو دغه نورس چې کله میږي خپل خلک تعلیم ول د خټک ول د واغه ور مروت باندې چې د ډېر تعلیم ول او میږي الحمدلله تعلیم ته ډېر شاو کو ډېر په غسر کی ډېر سکول نه الحمدلله خلص ول په د سکول کې څوک نه وی.
په شمالي وزیرستان کې د سرکاري سکول یو استاد عطا الله جان وای دوی بدامنی ډېر پلیو خدا عملیاتو نه پس اوس حالات سم شوي او لزدا کلو سره د زده کوونکو مینه هم زیاته شوې ده. نو موړی وای اوس انتظامیه او تعلیم څنګه مشرانو د سکولونو دورې شروع کړي چې لوجی په کلونو غیر حاضر استادان هم سکولونو ته حاضر شول.
2014 نه مخشه چې کی حالات یو ځنن حالات د خو ډیر چنج شوې دي. پښتم سه هغه استادونو خپل ډیپټی نه تا او چتل بیا وډار دل سوچ ور سره او تعلیمي لحاظ سره هغه تقریبا سکولین دا سی لکه ډیفنس نامونه اوسیا سټوډنټس ټین ډیر کام وو او اس ماشالله یو دا پروګرس وشه چې د ټول سټوډنټس کا دی هغه مل دی کپی مل دی دا اویرنس په شروغای چې دا تعلیم چې دا انتهایی ضروری دی. فرست پرایورټی چې دوه میرا ټو امپروو ایجوکیشن په آرام یا شه د ودری د میره انسپکشن کیږي د آرمی طرف نه کیږي د ایجوکیشن افیس طرف نه کیږي پولیټیکل انتظامیا نه کیږي شاو خړا استودن پیریډینا غو خلی یو تقریبا د 2:30 بجې پرې سکولینه چالوږي.
هلته د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریده وای د عملیاتو نه پاس چې خلک پولیسي متستانه شول نو پولیټیکل انتظامیه د سکولونو فعالیت ته ډیره توجه ورکړه. ټیچر ډرایو ټو سکول یعنی استادان سکولونو ته د حاضرولو مهم یې پیل کړ او کوم چې په حاضرۍ کې ناکام شول نو لدند لري کړل شو. نوموړي همدارز اوئل اوس مهال په هغو ټولو سکولونو کې هم د زده کړو سلسله روانه ده چې وړاندې به خلکو د اجرو په توګه استعمالول.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ری په دومینې مې کې درته یو شمېر رپورټونه لرو او نس پروګرام ته د هیله وړاندې کوو. خو اوس یو نیمه بجه سوې ده. شاهین بنیرې به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د لاهور خار سر نږدې ریوند سیمه کې د یو ځان مرګي بریت په نتیجه کې د 15 پولیسانو په ګډون 9 کسان وژل شوي او نور 19 ټپي شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د بریت ذمہواری منلې ده. د ملکن د وکیلانو اتحادیې په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې تحریک پر مشرانو د حکومتي مقدمو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی او ویلي دي چې نن به عدالتونو ته نه حاضریږي. پاکستان پیپلز ګوند شیر رحمان په سینټ کې د مخالف ګوندونو د مشره لپاره نومولې ده. د ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې سینیټر شیر رحمان به په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو ډومبه خزینه مشره غوره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم میټیس سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پاکستان سره د حکومتونو په کچه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. په امریکا کې په لسګونه زر زده کوونکي د احتجاج په توګه له سکولونو راوتلي او د کانګرس د غړیو نه د اسلحو پر ضد د سختې قانون سازۍ غوښتنه کړې ده. ایران د روسیې د انرژي د یو فرم سره د 2.2 میلیونه ډالره لوزنامه لاسلیک کړې ده. د ایران د تیلو د قومي کمپنۍ مشر ویلي دا د ایران د روسیې د کوم فرم سره وړومبی داسې لوزنامه ده. او امنیسټي انټرنیشنل په روسیې تور پورې کړي چې روانو ونې کېدونکو صدارتي انتخاباتو نه وړاندې د سیاسي فعالانو پر ضد سخت ګامونه پورته کړي دي او د هغوی په غیر قانوني نیولو سره یې په منظمه توګه د هغوی حقونه د خپو لاندې کړي دي.
شاهین بنیره اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کړله. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي اسرار علم مومند.
نن ورځپاڼې خپل نننۍ اداریه د پاکستان او هندوستان په جیلونو کې د قید هندي او پاکستاني قیدیانو په اړه لیکلې ده. لیکنه کاږي چې دا یو ښه خبره ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د هند لخوا د هغو قیدیانو د تبادلې وړاندیز منلې د کومو چې عمرونه له اویاو کلونو زیات دي یا دماغي ناروغي لري. ورځپاڼه وایي باید داسې قیدیان زر تر زره خوشې کړل شي ځکه چې دا اوس هسې هم خطر نشي جوړولی. په پاکستان او هندوستان کې قید زیاتره قبلیون کې دي چې په خطا کې د یو بل هیواد ته اوختی دي. خو د دې باوجود د قیدیان بغیر له څه جرمه په کلونو عمر د غجیلونو کې تیروي. چې کله هم اسلام آباد او ډیلی غواړي چې خپل منځي خبرې شروع کړي نو بیا دا رنګ د یو بل قیدیان خوشی کوي. خو په کار ده چې دا قیدیان په انساني بنیادونو زر تر زره خوشی کړل شي او داسې موقعو ته انتظار ونه کړل شي. په ورځپاڼه کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت سرچینې وایي چې دا وخت د هند په جیلونو کې لسګونه پاکستانیان دي چې عمرونه یې له اویاو کلونو زیات دي او ذهني ناروغي لري. د ادارې په خبره باید چې دواړه هیوادونه په خپلو جیلونو کې د داسې قیدیانو د علاج او بیا یې د خوشي کولو لپاره پروګرام ترتیب کړي. بلخوا د پاکستان د نیوز ورځپاڼې خپل نننۍ اداریه د پاکستان او ایران پر اړیکو لیکلې ده. په اداریه کې راغلي چې د ایران بهرنیو چارو وزیر پر داسې وخت د پاکستان دوره کړي چې د نورو وختونو پرتله دا وخت د دواړو هیوادونو اړیکو کې زیاته ترنګلتیا ده ځکه که یو خوا ایران وایي چې د پاکستان لزمکه په ایران کې بریدونه کیږي نو بل خوا ایران له سعودي عرب سره د پاکستان پر نږدې اړیکو اهم اندېښمن دی. ایران دا فکر کوي چې سعودي عرب په منځني ختیځ کې د ایران پر ضد د پراکسي جګړې لپاره یو ځواک جوړوي. بلخوا د پاکستان بنیادی اندېښنه دا ده چې په ایران کې د هندوستان مخ په زیاتېدونکي اغیز د دوی لپاره خطر جوړېدای شي ځکه چې تهران هندوستان ته د خپل چابهار بندر کارولو اجازه ورکړي. همداراز د ایران د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان سفر ډیر مهم دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر پاکستان او چین ته اهم وړاندیز کړي چې په چابهار کې سرمایه کاری وکړي او دا د پاکستان له ګوادر بندر سره وتړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
نیوز ویک مجلې افغانستان د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیز د نا اعلان شوی سفر موضوع راخستی چې بکې نوموړي د اولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره د سولې مذاکراتو په اړه خبرې کړي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د اټومي تړون مخالفت کوي او د بهرنیو چارو مخکنی وزیر ریکس ټیلرسن ورسره په دې نو ملګری نو ځکه له دندې لري کړي. د دې دواړو مهم لیکونو مهم ټکي له منور شاورو
د نیوز ویک مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د کابل د سفر پر مهال په افغانستان کې د روانې شخړې د حل لاره پوځي عملیات نه بلکې سیاسي جوړجاړې وګرځاوه. نوموړي ویل د کابل بهیر پر مهال د ولسمشر اشرف غنی لخوا طالبانو ته بغیر له شرطه د سولې خبرو اترو وړاندیز به له هغو طالبانو سره امن مذاکراتو ته لاره جوړ کړي چې په خبرو اترو کې یې دلچسپي ښودلې ده. جیمز میټس په کابل کې خبريالانو ته وویل د دې عمل پترس کې به له جنگ استړي شوی وسلوال چې له افغان حکومت سره خبري اترې کول غواړي د سولې په بهیر کې شامل شي. البته دا تما ان دې کول پکار چې ټول طالبان به په یو ځل د سولې خبرو ته راشي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړاندې راهیسه د ایران اټومي تړون په اړه خپل ناخوخي څرګنده کړې و. په 2015 کال کې ایران د نړیوالو قوتونو سره دغه تړون کړی و چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې په ایران نړیوال بندیزونه نرمیږي، خو ولسمشر ټرمپ دغه بندیزونه بیا لګول غواړي او د بهرنیو چارو مخکینی وزیر ریکس ټیلرسن غوښتل چې دغه نړیوال تړون دی قائم پاتې شي. ورسپانه لیکي که څه هم فرانس او برتانیا د ایرانی بیلیسټیک میزایلو په اړه له امریکا سره یو شان نظر لري، خو یورپی یونین په عمومي توګه دغه تړون د اټومي وسلو د مخنیوي او ګڼ اړخیزه اقداماتو لویه بریا بولي. بلخوا د امریکا نوی وزیر خارجه مایک پومپیو چې د استخباراتي ادارې سی‌آی‌ای مشر پاتې شوی لوړاندې نه یې له ایران سره شوی اټومي تړون باندې نیواکې کولې او امریکایي چارواکو ته یې د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک د مشرانو پر ضد ګامونه پورته کولو لپاره استخباراتي معلومات وړاندې کول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
له برتانی د درویشت روسی ډیپلوماټانو په استولو بیلابیل سازمانونو عکس العمل شو دلی د کسانو د استولو اعلان پروند برتانی وزیر اعظم تیر زمې وکړ. برتانی د اعلان وروسته لاغې کړي چې ماسکو ته ټاکل شوی مهلت پوره شوی. په دې اړه نور تفصیل د سالم صالح ریپورت کې.
د برتانیا صدر اعظم تیر زمې د خپل هیواد د ملي امنیت شورا تر غونډې وروسته پرون چهار شنبه پارلمان ته په وینا کې ویل له برتانیا به درویشت روسی ډیپلوماټان وایستل سي.
They have just 1 week to leave.
دوی له برتانیا د وټلو لپاره یو اونۍ وخت لري. دا حرکت به په تیرو ډیر شکلونو کې تر ټولو لوی او واحد اخراج وي او دا حقیقت مناکسوي د اول ور نه دی چې د روسیې هیواد زموږ د هیواد پر خلاف اقدام کوي. د دې اخراج لاره به موږ په برتانیا کې د راتلونکو کلونو لپاره د روسیې استخباراتي ظرفیت کمزوري کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د خپل هیواد یو ټلویزیون ته وویل چې مسکو د دغه استل کېدونکو ډیپلوماټانو لیست ترلاسه کړی دی. د برتانیا صدر اعظم تیری زمی وویل برتانیا به له روسیې سره پلان سیوي په لوړه سطحه هر ډول دواړخیز تماسونه وځنډوي. برتانیا ته د سفر لپاره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف ته بلنه بیرته اخلي او د برتانیا وزیر یا هم د شاهي کورنۍ کوم غړی به د دوبی پر مهال د روسیې د فوټبال د نړیوال جام سیالوي ته ورنسي. هغه وویل هیواد به له بشري حقوقو د سرغړونو په جواب کې د بندیزونو لګولو لپاره خپل قوت لا زیات کړي. برتانیا د اقدام په داسل کې کوي چې مسکو له ټاکل شوی مهلت سره سم د یو ډول زهرجنو کیمیاوي موادو د کارونې په اړه توضیحات ورنکړل. ویل سوي چې دغه مواد د سړې جګړې پر مهال جوړ شوی و. د روسیې پخوانی جاسوس سرګي سکریپال او د هغه لور یوليا یو لس ورځې مخکې د برتانیا د سالیسبوري ښار په یو تجارتي مرکز کې بے صد وموندل سول. د برتانیا چارواکي وایي دوی د وژونکو کیمیاوي موادو په ذریعه په نشه سوي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځینو لخوا انکشاف پر کول سوی او د نوې چوک په نوم پیژندل کیږي. خو د برتانیا لپاره د روسیې سفیر الکساندر یاکوبینکو پرون چهار شنبه په لندن کې سکای نیوز خبری شبکې ته په مرکه کې وویل
First, we want to see the sample.
اول موږ غواړو د دغه موادو نمونی وګورو. له نمونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان له رسمي پروسې پرته دویم پړاو ته نځو. فکر کوم بریتانیا باید له نړیوالو قوانینو سره سم مخکې ولاړ سي. بل خو د ناټو تړون د تصمیم نیونې اصلي مرکز د شمالي اتلانتیک شورا په 1940 میلادي کال کې د ناټو له تشکیل وروسته د دغه تړون په قلمرو کې د اصابو د بي سدونکو کیمیاوي موادو پر تهاجمي کراونې ژوره اندېښنه شولې ده. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک وویل د اروپایي ټولنې رهبران به پر دغې موضوع راتلونکې اونۍ په خپله غونډه کې بحث وکړي. دوی وویل دغې پیښې د ترانس اتلانتیک د یووالي اړتیا څرګنده کړه. سرګی سکریپال چې د روسیې د پوځ متقاعد استخباراتي ډګروال و، په 2016 میلادي کال کې د مسکو یوې پوځي محکمې د بریتانیا استخباراتي ادارې سره د پټو معلوماتو شریکولو په تور په خیانت محکوم کړ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په ننګرهار کې د یونیسف نړیوال ادارې د عام روغتیا له ریاست سره په ګډه د پولیو پر ضد بیلابیل تبلیغي کمپاینونه پیل کړي، چې هم پکې په ښوونځیو کې د سټیج ډرامو سرکسونو په وړاندې کولو سره د ښوونځي شاګردانو ته پیغام ورکوي چې د پولیو د څاڅکي په تطبیق کې ونډه واخلي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال په مطابق راکوي.
سره له دې چې په 2010 کال کې په ننګرهار کې د پولیو کومه پیښه نه وه ثبت شوې، خو د 2013 کال له پیله تر دې دمه پکې یوه پیښه ثبت شوې چې د ډاکترانو په وینا له خیبر پښتونخوا څخه سرچینه اخلي. په ننګرهار کې د یونیسف نړیوالې ادارې د عامې روغتیا له ریاست سره په ګډه د خلکو د پوهاوي په موخه ډول ډول تبلیغات کوي، چې یو هم پکې په ښوونځیو کې د تمثیلي پارچو او سرکسونو په ښودلو سره د ښوونځیو شاګردانو ته پیغام ورکوي چې د پولیو په تطبیق کې ورسره ونډه واخلي. په ننګرهار کې د یونیسف ادارې د پولیو پر ضد د تبلیغاتو یو تن مسؤل ایمل کاموال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چې ډېر خلکو ته دغه پیغام ورسو چې خپل کورنۍ کې 15 کلن نه کم ماشوم په هر دوره کې واکسین کړي او د پولیو د وحشي وایرس یا د فلج د ناروغۍ څخه وژغورل شي.
د جمناستیک یو تن لوبغاړی چې ډول ډول تریکونه یې نندارې ته وړاندې کړل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
منګل ترغل ننګرهار لیسې ته چې یو نمایش وړاندې کوو. زه خپل هیواد ته دا وړاندېنه کوم چې خپل ماشومان د پولیو په ضد واکسین کړي. ما ته مور او پلار ویلي چې تا ته هر رقم واکسین کړي، ځکه نن همداسې صحتمند یم او خپل ورزش په سمه توګه ساتل سوم.
یو تن ماشوم چې سټیج ډرامه او د ماشومانو سرکس ننداره کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې کورته به دا پیغام رسوي چې په هر دوره کې د 15 کلنې نه کم عمر ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
مونږ دا سرکس ولید چې کورته لاړم، باید مور ته مې واړو خوند ته ورونه ته مې چې دلته واکسین والا راځي، دا باید واکسین شي.
لدین علاوه په ننګرهار کې یو شمیر سیمه ایزې رادیوګانې او ټلویزیونونه او په جمعاتونو کې هم د پولیو پر ضد د واکسینو د تطبیق پیغامونه وړاندې کیږي. خود ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې لا هم د دغه ولایت د یو شمیر ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې د بدمنیو له امله سباندې 15,000 ماشومان د واکسینو لساسکو محرومیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د پاکستان کرکټ شلوریز سیالیو سوپر لیگ کې بیگا لاهور کلندرز کوټا لیگ گلیډیټر سمار وکړه، او نن په سوپر لیگ کې دوه لوبې کې لومړۍ لوبه د پېښور زلمی او کراچی کینګز او دومه د کوټا گلیډیټر او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ په شارجه کې کیږي. تفصیل له ګلایا ساورو.
د پاکستان سوپر لیگ کې د چهارشنبه په ورځ لاهور قلندرز ټیم کوټا گلیډیټرز ته ماتې ورکړه. لاهور قلندرز په لومړي بیټنګ کې د څلورو لوبغاړو په زیان 116 اتیا رنزونه جوړ کړ، خو په ځواب کې کوټا گلیډیټرز په ټاکل شوی اورونو کې هدف ترلاسه نه کړو. په سوپر لیگ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړۍ لوبه د پېښور له وخت سره سم مازیګر 4:30 د پېښور زلمی او کراچی کینګز ترمنځ په شارجه کې کیږي. دویمه لوبه د کوټا گلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د پېښور له وخت سره سم د شپې 9:00 په شارجه کې کیږي. په دې ټورنمنټ کې اسلام آباد یونایټډ 12 پوینټونو سره په لومړي نمبر، کوټا گلیډیټرز 10 پوینټونو سره په دویم نمبر او کراچی کینګز 9 پوینټونو سره په دریم نمبر ده. یادو درې واړو لوبډلو اته اته میچونه کړي دي. همدارنګه باز ملتان سلطانز چې په سلورم نمبر دا په لسو میچونو کې اته پوینټونه ترلاسه کړي دي. پېښور زلمی لوبډلې په اتو میچونو کې شپږ پوینټونه ترلاسه کولو سره په پنځم نمبر ده. دا ټورنمنټ پلی آف یعنی دویم پړاو لوبې به د مارچ په اتلسمه کېږي. د پاکستان سوپر لیګ فائنل لوبه به د مارچ په پنځه ویشتمه په کراچۍ کې کېږي.
ګلای زخمو د سوپر لیگ د لوبو حال واورېدی او نن په درته اوس واورو د تاندې هلی اونیس پروګرام. تاندې هلی اونیس پروګرام به تاسو ته فرخنده اسد وړاندې کړي.
په تاندې هلی خبرونه کې موزه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغان سنیټری انارکلی هنریار سره خبرې کوو.
افغانستان دینی اکثریت یعنی ډیر خزه د کور سرپرست دي، د کورنۍ سرپرست دي، باید خپل سودا خپل واخلي، بازار ته خار ته خپل لاشي، د کور نارینه نه لري، یعنی د جګړې د قبل خپل سرپرست له لاس اور کړي، خو بیا هم د زیات آزاد سره مخامخ کیږي.
انارکلی د غاښونو ډاکټره یعنی ډینټیسټ ده. د هغې پلار د خوست او مور یې د پکتیا سره تعلق لري. هغه د افغانستان د خپلواک بشري کمیشن یعنی افغان انډیپندنت هیومن رایټس کمیشن غړي هم پاتې شوې ده. د سینټ د غړي جوړېدو په اړه انارکلی وایي،
ما هغه وخت کې زه کاندید شوم شپارسم دوره د ولسی جرګې مجلس ته، خو متاسفانه هغه تعداد رایې مې ترلاسه نه کړې چې ولسی جرګې مجلس ته راشم. بیا هغې نه وروسته زه د افغان ولسمشر لخوا سینک ته انتصابي سناتوره شم، او تقریبا سږ کال شپږم کال ده چې زه د سینټ یا د افغانستان د مشرانو جرګې غړی یم. او په دې مدت کې چې زه سینټ کې یم، زه تقریبا څلور کاله مې اقتصادي چارو کمیسیون کې کار کوم، یو کال مې د هغې کمیسیون رئیسه پاتې شوی یم، یعنی د هغې کمیسیون مشروم، او اوس زه د نړیوالو چارو کمیسیون غړی یم دوه کاله کېږي، او په دغه کمیسیون کې کار کوم.
انارکلی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو په اړه وایي، په ټولنه کې یو څه بدلون راغلی خو ښځې او نجونې لا هم د تعلیم او کار په لار کې ډېر مشکلات لري.
زه فکر کوم په افغانستان کې هر سنه هر څه سهولې ته ضرورت ده، یعنی په افغانستان کې په مختلفو عرصو کې په تیرو پنځلس کلونو کې ډېر پرمختګ هم کړی، په مختلف فارسون کې څه د بشري حقوقو دي، اقتصادي دي، فرهنګي دي، اجتماعي دي، پرمختګ درلود، لیکن خواته استونز هم پاتې دي چې یو دلیل عامل ناامني په افغانستان کې ده. زه فکر کوم چې د افغانستان د ښځو وضعیت توپیر کړی ده، یعنی کوم پنځلس کاله مخکې ته فکر وکړو، هغه وخت یعنی هغه ناوړه چلند یا تاوتریخواله چې د ښځو په وړاندې و، هر څوک په دې آن باندې و، یعنی ځینې زموږ هیوادوال په دې آن باندې و چې دغه د ښځې حق ده، لیکن در حال چې د هغې حق هلته نقصېده، او ځینې مسایل ته یعنی د ښځو حضور په عالي مقاماتو کې، یعنی یو دوره خو په افغانستان کې بالکل د ښځو لپاره توره دوره وه چې هغه د طالبانو دوره وه چې ښځې نه شو کولی کار وکړي، درس ووایي، یوازې هغه ښځې هم د مجبوریت نه، هغې ته ډېر ضرورت کېده چې صحیح کار کوونکي څه ډاکټران دي، څه نرسان دي، او نور هغه ښځې چې په هاسپیټل یا شفاخانې کې کار کوو، کلینیکونو کې کار کوو، د ښځو لپاره هغه هغوی ته د دې په خاطر اجازه وه چې ډېر ضرورت وه، لیکن خواته یې تعلیم نه و، د ښځو لپاره کار نه و، یعنی ډېره بده دوره وه.
دا چې آیا اوس د افغانستان د مشرانو په جرګه یا سینټ او اولسي جرګه او نورو حکومتي ادارو کې د ښځو شمیره زیاته شوې ده که څنګه؟
په دې کې په افغانستان په کابینه کې د ښځو حضور، یعنی مونږ څلور ښځې په کابینه کې درلود، خو اوس بیا هم دوه ښځې په کابینه کې لرو. په لوړو پوستونو کې همداسې په اساسي قانون کې ښځو ته هغه حقونه په پارلمان کې ورکړل شول چې په ولسي جرګې مجلس کې پنځه ویشت فیصده باید ښځې وي، او هر ولایت نه یوه وکیل ښځه، یعنی د هر ولایت د نفوس په تناسب کا د هر ولایت نفوس ډیر د خزې هم دي مثلا د کابل ولایت نه نه خزې راځي په مکمل درې دیش وکیلانو کې همداسې په نورو ځینې ولایت دي چې یو ښځه یو نارینه وکیل لري خو دا زمونږ په قانون کې همداسې په مشرانو جرګه کې هغه انتصابي سناتوران چې ولسمشر لخوا ټاکل کېږي په هغې کې څلور دیرش کسه دي چې 50% د ښځې نه راځي چې اوس مو په سنت کې یا مشرانو جرګه کې مونږ 22 ښځې لرو په دې کې 3 انتصابي دي او 3 انتخابي سناتوران دي همداسې په مدني ټولنه کې د ښځو حضور او فعالیت او فعالېدل او همداسې په تعلیم بخش کې یعنی ځینې هغه ساحې په افغانستان کې وي چې اصلا هلته خلک په دې فکر باندې نه وو چې باید دوی نجونې درس وایي لیکن نن دغه ذهنیت ایجاد شوی ده چې هغوی خپل نجونې ته اجازه ورکوي حتی غوښتنې لري چې د هغوی په سیمه کې د نجونې ښوونځی خلاص شي خو متاسفانه بیا هم د افغانستان دښمنان دي او زموږ ځینې ښوونځي اوس هم په اور کې سوځي یعنی اور واچوي په هر کال کې موږ ځینې داسې پیښلل خو په هر صورت په کل کې زه فکر کوم چې د ښځې حقونو کې تغییرات راغلي دي
د انارکلی د مو پختل افغان حکومت او د افغان پارلمان خزینه غړي آیا په دغه هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه کوي
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي چې یو ډیره مهمه مسله ده مخکې د دې نه ما وویل چې څوک نه پوهیږي چې کوم مسایل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي دي او ښځه یعنی دادخواهي نه کوله خپل حق ته مراجعه نه کوله یعنی هغه ادارات یا هغه ارګانونه چې د هغوی حقونو ته رسیدګي کوي اوس دغه ذهنیت سازي شوی ده عامه پوهاوی ډېر شوی ده او د دې بخش کې چې د ښځو د حقونو لپاره رسیدګي وشي د ځانګړی څارنوالي یعنی ایجاد شوی ده د لوی څارنوالي په چوکاټ کې چې په مختلفو ولایاتو کې موجوده او ښځې کولی شي په ډېر آرامي سره ښځې څارنوال ته راشي خپل مشکل وایي همداسې د بشري حقونو دفترونه په مختلفو ولایاتو کې د ښځو چارو وزارت د ښځو چارو وزارت دفترونه په مختلفو ولایت د هغه پرمختګ ته زه فکر کوم چې موږ لرو لیکن دا چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی نه ده یا دا چې زه فکر نه کوم چې ډېر شوی وي موجود وو موجود ده لیکن د کموالي لپاره موږ به ډېر مدت ته ضرورت ولرو تر څو کم شي لیکن دا چې اوس دغه پیښې ته رسیدګي کېږي او قانون لرو په دې بخش کې دا پخپله یو پرمختګ ده
انارکلی وای اوس خلک خاص کر خزی پر دی پوه دی چې پر خپل ځان د تشدد د مخنیوي او انصاف لپاره څه کوي او څنګه با خپل غږ پورته کوي خو لا هم په ځینو ادارو کې د کرپشن او د ښه کار نه کولو له وجې خزی په انصاف حاصلولو کې مشکلات لري
په دې کې طبعا اوس خزی په مختلفو ولایاتو کې مراجع عدالت ترازی او خپل حق خوښتنه کوي لیکن زه په دې فکر یم چې کله چې موږ وایو چې اداري فساد موجود ده تبعی جنسی تبعی زونه موجود دی یعنی ټول دمدغه افغانان یو د دې هیواد یو د دې په خاطر په ځینې ولایاتو کې یعنی په دې کې هم د ستره محکمې د لوی څارنوالي په چا هغه کې بخښونو کې ډېر اصلاحات راغلي دي د دې په خاطر چې اداري فساد له منځه لاړ شي خو بیا هم ځینې مسایل چې د ښځو هغه ښځې چې ستونزې لري مشکل لري مراجعه کوي او اداري فساد د دوی معنی کېږي یعنی دوی نشي کولی خپل حق ته ورسیږي په ځینې ولایاتو کې دغه مسایل موجود دي دې نه سترګې نه شو پټولی خو په د دې په خاطر چې یعنی په دې بخښونو کې اصلاحات هم راغلي دي دا هم په خپل یو ستونزه ده بله ستونزه ځینې ښځې د کورنۍ لخوا ملاتړ نه کېږي کله چې ستونزه لري او یو ښځه په هر حالت کې خاصتا په زمون په افغانستان کې باید کورنۍ ملاتړ ولري خصوصا کله چې ستونزه لري کده خپل میړه په کور کې مشکل لري باید ملاتړ ولري تر څو دا مراجعه وکړي قانوني عدالت ته مراجعه وکړي خو متاسفانه دا هم یو ستونزه د ښځو پر وړاندې ده خو د تاوتریخوالي عمل د ښځو پر وړاندې ناوړه دودونه رسم رواجونه دي د ښځو د فقر ده بیچارگی ده امداس نور دیر زینه داس واره عامل غط عامل داده خو په هر صورت بیا هم منځین داس ډیر لوی لوی پیښې درلود په افغانستان کې چې د هغوی په مقابل کې ډیر عادلانه تصمیم نیول شوی ده او د دې عاملین مجازات شوي او د دوی د محکمې جلسه علني اعلان شوی ده. دا په خپله یو پرمختګ ده، خو بیا هم د افغانستان حکومت او موږ ټول په دې کوشش باندې یو چې په هغه ولایتونو کې چې ښځې د زورواکانو د هغه لاندې یعنې ځینې ولایاتو کې داسې زورواکان دي چې مانع کېږي چې دوی خپل حقونو ته ورسېږي، یا د اداري فساد ده یا نور مسایل دي چې دا هم آهسته آهسته له منځه لاړ شي.
انارکلی دا هم وایي ښځې او نجونې اوس د افغانستان په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د پخوانه زیات دي، خو لا هم د دوی د کار په ځایونو کې د زور زیاتیو او د خلکو د ناسمو رویو نه تیریږي، چې یوازې په تعلیم او پوهې سره د داسې مسلو ختمېدل ممکن دي.
دا یو ډیره مهمه او اساسه مسله د افغاني ښځو لپاره ده. سیکشوال هراسمنت یا جنسي اذیت او آزار چې د کار په محیط کې په ټولنه کېږي، د افغانستان ولسمشر تقریبا یو کال کېږي یا یو کال نه به ډېر وشي چې هغوی په دې حق له یو فرمان ورک که ښځې په خپل اداراتو کې حتی د وزیر لخوا داسې اذیت کېږي یا ځورول کېږي، هغه وزیر هم باید د دې وظیفه باید ماتل شي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. په دا کې ډېر اساسه مسله ده. یو دا چې ځینې ښځې که داسې مسایل سره مخامخ کېږي په هغه وخت کې دا خپل سره ثبوت یا سند نه لري. کله چې ثبوت او اساس سند ولري، طبعا قانون، کله چې قانون ته مراجعه وي، قانون اسبا ثبوت غواړي، سند غواړي، مدارک غواړي چې دا وړاندې کړي د هغې په مقابل کې عامل مجازات شي. دا په خپله یو لویه مسله. بل مسله ده چې ځینې ښځې دومره د رسمونو رواجونو د تاثیر لاندې دي چې ځینې داسې مسایل که سند او مور سره وي نه غواړي چې افشا کړي، یا د کورنۍ لخوا د فشار لاندې په راتلونکي کې به راشي په دې فکر باندې دي. یعنی د دوی د ځینې ممانعتونه د دوی د کار په هغه کې ایجاد شي. خو په هر صورت مونږ په کاري محیط کې سالمه محیط هم لرو، او چې په افغانستان کې ځینې اکثریت ښځې کار کوي، داسې نه دي چې ټوله سیمه داسې ټولې ساحې داسې ساحې دي چې ښځې اذیت او آزار سره مخامخ دي. داسې ساحې هم دي چې ډېر ښه حقونو ته رسېدل دي، هېڅ مشکل نه لري. خو بیا هم دغه پېښې چې شکایتونه رسېدلي دي او دغه مسایل موجود دي، په دې کې هم د افغانستان حکومت ډېر جدي تعهد لري او جدي تعهد لري چې تر څو د دوی په مقابل کې حکم فرمان موجود ده، او مونږ یو قانون هم تصویب کړ چې د دې د قانون د تطبیقولو لپاره هم مونږ غواړو چې په جدي توګه تطبیق شي. خو بیا هم دا ستونزه په افغانستان یو هیواد ده چې څلوېښت کاله جګړې تېرې کړې دي، او اوس هم سراسري سوله نشته، امنیت نشته، او د جنګ قرباني ده، د تروریزم قرباني ده. خو بیا هم په ټولنه کې هم متاسفانه دغه اذیت وازارونه موجود دي. مثلا په خار بازار کې کله چې ښځه وزي، افغانستان ځینې اکثریت یعنی ډېرې ښځې د کور سرپرست دي، د کورنۍ سرپرست دي، باید خپل سودا په خپله واخلي، بازار ته خار ته په خپله لاړ شي، د کور نارینه نه لري، یعنی د جګړې د کبله خپل سرپرست له لاسه ورکړی. خو بیا هم د اذیت او آزار سره مخامخ کېږي په خار کې، په بازار کې، او دا مسایل موجود دي. خوب زه فکر کوم چې د قانون تطبیق یو مسله ده، عامل باید تطبیق شي چې عاملین مجازات شي چې راتلونکي خلک دغه کار ونه کړي، او نور عامه پوهاوي ته مونږ ډېر ضرورت لرو. د خلکو د عامه پوهاوي یو مهمه مسله ده. په افغانستان کې اوس یو لوی پرمختګ دا ده چې نوی نسلونه تحصیل کرده باسواد دي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
دا وا د دې اونې ته د هلي خبرونه چې تاسو واوري دا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده په امان.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره ورېدای شي.